دارنګه د پاشا خان نو ګاندی ولسی مبارزه ګټ اړیکې چې د دوی مخه یوه عدم تشدد موثریت اړوند همدارنګه دای چې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم د پاچا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیزه مقالې راغونډې کړي لیکلي دي په دې کتاب کې خوندي کړي دي چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځویو کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل کله چې نارینه و ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې ته به ویلې چې نه زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاشا خان درلوده پاشا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل چې افغان ځوان ولولي او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سي کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی څومره زیار ایستلی ده او څه فکر درلود.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه 8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سن.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع شوه زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ شوی ده کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کړو ولي
ژوند خپل لوړی او ژوري لري خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بې انګیزي او بې روحي کوي هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي بې روحي او بې میله شي لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم بس بیکاری و کار روزګار مې هم نه و بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم ملګري سره به کېناستم که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه خو زه به پکې نه خوشحالېدل. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډیره له دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره د خپلې وساینې لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو هغه ته چې ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده به درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي هغه علت دی چې بل اخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بل اخره نه دا ژوند درته خوان ورکوي نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د مفهوم ژوند او کله کله کور سره کینی وای یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې په هی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار د چله دې حالت د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې څوک د دولسم نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کې زړه نه کېږي، دای نه وایي، دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو یو ورسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دای د غربت او د فقر خواته بیاي او تدریجي بیا دای نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بیاعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره مبديږي، د سیو چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سیو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سیو یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي د په اجتماعي لحاظ هم انزوات شي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر شي، د مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه تور ته فکر فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي. دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایډیال وګرځوه چې دیو چا حته باید ورسېږم، که بیخي دیغه حته ونرسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخه یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني. ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډیری ځوانان نه پیژني چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي. یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کاسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولای شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلی کړي د ژوند او د دوی حالت بدلی کړي. دا حالته دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپل کارونو یا د خپل کړنو په پایلو پوس زما ستون زل کوم جایرا شروع سه زت کوم ما ته څه مشکل پیښ شوی ده کله زدا مسائل را پیدا کی او بدلون کی راولي او روپو کومه کور سره وکي ستونزه حل کیږي او جوړیږي
ګولون اوریدونکو د تاندې څنګه د پای شي وی دي تر بیا خ وخت تر تغواړم
د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه مو اورید قدرمن اوریدونکو د پا پاتې خبرونه کې د ازادي میلمه پروګرام ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم په خبرونه کې د خوست له یو سیمایز سندرغاړي توکلی زدران سره خبرې شوې او په پای کې د دې سندرغاړي سندره هم تاسو ته وړاندې کیږي
د ازادي میلمه
قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو د نن ځنګړې میلمه د خوست یو سندرغاړې دی توکلی زدران چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي
زدران صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله لمړی یو څه راته ووایاست تاسو څه کوي او مصروفیت تاسو روزمره څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلامونه نه کې هلی قبول کوي خدای دې شروع او جوړ وي قربان شما زه خو دا سړی مې چې ورونه مې د جلغوزي کاروبار کوي قربانیان خلک یو او دا سمې نه دی کړل که ځنه خلک چې هنر ته مخ کړی دی یې مشخص ځان دی غته مشخص کړی وي چې محفلونو ته یو ځای ته بل ځای ته نه زیاده شاو کوي ما چې چیرته خوند راکی سلام شوک ورته وشي او چاته شمه محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو
ډېر ښه زدران صاحب څه ډول سندرې تاسو وایاست سیمایز محلي یا ولسی سندرې دي او که تاسو کمپوزونه جوړوي او له موسیقي سره وایي
دلته خو محلي سندرې ډېری دي یعنی قریولي سندرې ډېری وي دلته او محفلونو کې کوم چې کمپوزونه جوړوم زه د ځان لپاره بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډېره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دی او شوري او دادی په دغه ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي
او بلې موږ دلته مثلا لکه خلک سی پارک دی د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډېر خنور کوي یعنی خوست کې ځنې خلک ته د غرو اطراف کې پراته وي هم دغه لغاتي شاعري ډېر خنور کوي بیا مثلا خار کې شي هغه ته د سټوډیو ریکارډینګ سندرې چې دا ډېر خوندور کوي. هر ځای ته چې راشو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلی.
ډېر ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ تاسو نورې خبرې وکړو، کولای شي اوریدونکو ته یو لنډه زمزمه وکړي لغنه ورسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو؟
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا څه شای جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې وایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتي درومي، افغانیم وژل کیږم مندلې مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین اپری خو په جنگ جګړو میانا، هدا زکا دی افغانن په پر د خوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل سی پت کوي وطن، هنستان د توکلی زدرن په خدای کړه توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیر الا څو کال کیږي چې تاسو سندره وای؟
ولا دی ما خو ډیر وخت نه کیږي، ما د شاعرۍ ته مخې اجازه نه راکړي په کور کې، مثلا مخته دي کور له طرفه ډیره سخت ده، ځکه وای دلته هم کېدای نشي شعر او شاعري باندې ډیر خلک بد مني. یعنی مثلا دی ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دې لواجې په ځان باندې توکلې زدران کې خچ ما چې خپل قرآنۍ دی او څه وښونه پیژني، درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړي د شوق.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای، په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، مثلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تورمنده کلی اوسېدونکی، تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلای دی.
ډېر ښه. په دغو اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوقه مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوی دی تقریبا شپاړس میاشتې کېږي، ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم، نه یې تر اوسه داسې راته ویل دی چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لري، خو ډېر سندرغاړي بعضې څوک پاکستان کې دي، څوک چېرته دي، څوک چېرته دي، او ما ته تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې غزل ما وایه او یا دې ولې ویلې.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپلې سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروئ چې محفلونو ته نه ځئ؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، د داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم، د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي. ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپې هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده، او زه مشهور په دې ډېرې ما چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي، او وایم بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري، کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته مې عمر ډېر کم و، مثلا چې ما ته به خوند راکولو کاریولي منګسونو کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه ورونه لرم، یو ورور لما کشر دی، نور ټول لما مشران دي، ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. ما ته به شوق به ورسره د سندرو سره، بس بیا به راغلم یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم. زموږ ورونه به کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله، ما به پټ پټ محفلونو ته تلم، اخر هم راووتلم، ویډیوګانې ولیدلې، بیا ما کور ته له ډاره نه شم تللی، یو څو کسه مرګری مې پیدا کړل، هغه زما ورونو ته وویل چې اوس خو مې سندرې ویلې دي او مشهور دی، اوس خو نه کېږي، تاسو ورته وایئ چې بندې کوي خلک یې پرېږدي، نو بس ادا دي کوي. بیا راته وویل چې بس د سندرو لپاره، د پیسو لپاره به سندرې نه وایې، محفلونو ته به نه ځې ډېر، وطني سندرې وایه، بې ځایه سندرې به نه وایې، بې ادب به شوخي به نه پرې کوي په سندرو کې. بس په دې اجازه راکړه، نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي.
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی؟ ستاسو ملاتړ کوي که نه؟ لا هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي؟
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم، مثلا هم په حکومت لګېږم، هم په ډاکټر لګېږم، هم په انجینر لګېږم، مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم، د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم. نو بس اوس هم راته وایي مخالفت یې کوي، ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم، خو خیر له مجبورۍ سره ته نه وایي.
او عام خلک، یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري، تاسو مخکې ویل چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست، د هغوی عکس العمل، د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده؟
بیخي ساده، بیخي زه وخت نه وخت له ځانه وشرمېږم، ووایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره. بیخي زیاته مینه خلکو راکړې، زه خپلو پسمیشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړای ما چې حد ته زه تر اوسه هم سندرې وایم. په دې حالت کې سندرې وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ما ته بیخي له حد زیاته مینه راکړې ده او مینه راکوي. هر څه څوک راته یعنی چې ویني مې په ښه سترګه او ښه غږ را باندې کوي او تحفې راته اخلي، نو د ډېر تشویق له امله زه اوس هم سندرې وایم. کنه وخت ډېر خراب دی، خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم، د خلکو مینه چې وګورم، بیا هغه ته مې مجبور کړي چې خپلو مینوالو ته یو څه شی ووایم.
ستاسو مینوال یوازې په خوست کې دي او که له خوست نه هاخوا په نورو ولایتونو کې هم شته؟
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته، د نیدافوس خواته ولایتونو چې دي کې به نه وي، نوره په ټوله پکتیا کې، تر ننګرهار، کابل، یعنی پښتانه چې چېرته ډېر وي هلته زما مینوال هم شته.
تاسو موسیقي په خپل زده کړه او که مو له چا سره شاګردي وکړه؟
زه خپله طبیعي مې دلته نه، ما ارمنیان زده ده، نه مې ډول زده ده، هېڅ شی مې نه دي زده. هنر کې ما کار نه دی کړی، د خپلې کورنۍ مشکل له وجې چې هغې به دی ته نه مې پرېږدي او نه یې پرېښی یم چې زه یا له چا شاګردي وکړم یا بجي زده کړم، دې ته مې بېخي نه پرېږدي. خو خپل له مغزو مې دا کار اخیستی دی چې خپله کمپوزم جوړولی شم، دلته موسیقي ورکم سټوډیو کې، ورته وایم چې طرز ورته وښایم چې ماته دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه، دلته زد کې خپله شعر او شاعري ریکارډ کړم او بیا یې له میډیا خپره کړم.
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دي په سندرو کې که د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي په سندرو کې؟
ویلي مې دي، هغه ډېر شاعرانو شعرونه مې ویلي دي، خو اکثر زه خپله شاعري ډېره کوم.
د نورو شاعرانو مثلا د چا چا شعرونه مو پسندرو کې ویلي؟
لکه ګلامن وزیر شو، ګل نظیر منګل شو، اکا خان هلال شو، نبی وزیر شو، دغه شاعر سید مرجان تنگیوال، دغه شاعری مې ویلي.
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مضامین ستاسو د سندرو وطني او ملي مسایل دي، مګر که نور یې یو څه وضاحت راکړئ چې هغه مضامین په مجموع کې چې ستاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مضامین دي؟
لکه بیانونه شول، وطني غزل، لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګیلامن وزیر جوړ کړه، و تاته کښې ما دي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خفګان درځي که نه درځي، ای استاد حال د وطن ووایه، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي.
خلق دردی فهم دادی خطای بغم بدل شوی غوث با شایران دردی کنا دردی حق دا یتیمانو تو آخیستو سوچ کی یتیمان دردی کنا دردی زنگ شوی بغوان حال دی ناخلم بخت بل بلان دردی کنا دردی ڈانگی شوی دا من بغی چی دومو بل تا بورا گان دردی کنا دردی خانا تا با دیر اس پاکی سپوری کڑے دار تا ملنگان دردی کنا دردی پاس بی دو کلی دا
زمک وطن خو دیر تا پلای شوی دی زد وطن حق شاین را اخلا ما شاگا زما ملت زړونه پرې سوازي او زما خلک هغه ته اړتیا لري. یعنی په هر چا غږ کوم په خپل شعر او شاعري کې بیانونه مې ډېر خلک خوښوي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو رهبرانو او سیاسيونو باندې انتقادونه کړي، کله لدې کبله په لانجه اوختي؟
هو ډېر ځلې جمهوریت کې ما وکیلان وزیران ډیر خلک شکولی و کماندانان و علیان حتی در ایور زی جل ماتیر کو بی خوص پو مابس کی بیا را خوش اکرم و رستا دست خلک و لاغی و رستا می بیا دست یو نیمم پنجا پا چا خخ کما خود رو سا چا سر رتا ندی ویلی پا جمهوریت کی بیا دریش پی بندی شوی ما و یو بیان بندی
هم اغا بیان رتوی لیشه چی کومو؟
اغا خو می اوس ډیر لا یاد وتلې ده په بل میم جوړ کړی ده اوس وخت کې چې ویلې ده د هغه د دغه ډیر توپیر نشته.
راته وی وایست
هغه داسې دی وایي چې اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټیلو شته چې دی په مځکه امونه بوسي خدای دنیا خوړلې ړه چې دی اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټیلو شته چې دی په مځکه امونه بوسي خدای دنیا خوړلې ړه چې دی و دسترگی بی بی سی تمیرو وڑای دا اخبار دی مو خواگی یارونی توس پوچا وی نظار چی خدای مانی رسول مانی قرآن مانی علما پو خلطش مسلمونی پو عمل ما شای خبر پیسی تایتنگ نی اخبرگ لسی ناوی تجیح کی دی میخ پای ایمانی و وقت ای خطیز کچا کبار کدا سی پر ایمان و دا دی دور مسلمانی و چی سو پر تک دیر کم پا اندی و نشه بار مطال دا سپین اکسه یا میرانی یا الیوانی کو چی سپین سپین وی یا یوی بده تل سر تا خطر و لن وقتی بسر و خرم دا خوب می دایلی دلائی در یام زلده چه متارو کوی دا مرگ اختار دی خلق جانی وقت سپای لیتون شی تجارون شی دی میگوالا خوسپی سوتی چرگون سوتی کوتار خالی مو چه پمړه نکړی بیا یو جهان ماننا زمنګر ما و مزکا چی ویلوړ دای کاروبار تو بخدایا د قران نوی ران کو داس خلق دای پدری زراری پي پوزي ما ورا ور تړي سار یه بل جبتا استر گی وی د زکان مړیږي نو غا مانم چر وخایه ملک سړای تجار نند مو خلیپ یما سبود مو خلیپ یم حسی دا افغانان زار ولی دا پودار اتیا کولا دکی گی چه توپک دے دا یا خیستای پردی دے ملیو نرک رزن دے کپی دار بادار دے روس دے اوکرین جنگ دکی یمت یو ویڑ نشان دای سبب شوای امریکا نو رکڑ خدای سارا اٹکار چا زای ورک دای چپلور مردای پودا سی غام کا کڑیو و حال مو نورا و رخموی خدای پرور دیگار نن حوش تارا سی دلائی دای پو هر چکی پساد پو تو اصول منی خدا پو زون نکڑا مراد دا مور و پلور عزت و خپل پا میل تا لول رزک پو تو لادون یوگای که ده نغوط نشتا جهاد پو تو پیتویل گوی چه دا سندار کو کا پیر دای پو خپل او پو کر که کوی با تون عبادات دا میشتا پوشوندی نیایی دست چه دو زخیونیای دا تو سلکا چه کڑای ده جانات کرار داد پختون چه دا توپک و دا شپلی پو غگویخ نکه پو بلانا منا و دیوی هارا کی سراد چلو عمر دی ٹکری غندے بیڑای و پو مٹی خای دزا کا خو لارین آنندای و کامین سواد دزا چی خدای پیدو یم دا حساب می آوری دلائی دشبگ دیش ملیون نم دیر نشای تعداد په بل وی وا و نه کړه په زونه اوله به وکړې خلی وی سیره د زند باد مرد باد لسونا سار ویر کیدا کړنګ په سر وی لړ دی رنگی گیر غرزی گیزا یوی نم دا هیواد سودیم لارے لتیم لارے قربان دے شم وطنا پو دختا او پو غرونو لارے ہر کسام مواد ہر کانائی دے پوی نو ہر چینار دے لمبے سوائے جنت پو شم تغے گینا دے جڑ شتر لحاد جواندون پو دے وطن کے جاہنم تا تمرین آتائے دا کر زمینہ نشتا ما سیلین سزی اسناد ذہنی ڈرون تا یرے میں دے ٹول خر کشبو خوستائے خود سوی علائے نشم کئی نشتا ڈرنا وکات پو جواند تو کالی زدران دے ہس کدر و نکڑو کا کل اشولو من نو بیا باورست تکڑے پر یاد وی چوک سارا جڑ ندی پو دنیو کر غلائے کڑچ دائی اسلام پو نوم دے کو پر سردائی وی پلٹائی لسٹچ دائی پو مزا کامو نبوسی خدای دنیو خوڑا لائے ڈچ دائی اسلام پو نوم دے کو پر سردائی وی پلٹائی لسٹچ دائی
ډیره زیاته مننه ز ډاډایم چې دی اوریدونکو به هم ستاسو سندری خوښی شوی وي زدران صاحب ک درته ووایاست چې کله ستاسو سندری خبريږي تاسو مخکې ویلې چې پر خپل فیسبوک پانه خبروي نو البته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندری خبريږي عموما د خلکو خبرګون څه ډول دی ستاسو د سندرو پر وړاندې
زه چې خپل شعر او شاعري په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړم مینوال زیات ډیر خلک شعر کوي کمنټونه مثبت پی راځي بعضي هغه خلک چې د حق مسترګي پټوي ازما شعر او شاعري بد پیداږي هغه ځنی خلک منفي کمنټ څوک نشي کولای زه د خپل مینوالو ډیر مننه کوم ځکه کوم منفي کمنټ چا وکړ مثبت جواب یې ازما مینوال ورکوي حد اقل ماته بیخی لحد نا زیاده میده کرده ما دیر تشویقه وی
او که کلا مثلا دستی یو کامنت یا تبصره سره پا فیسبوک بنده مخامخ که گئی چه تاسو تا مثلا شخصی احانت بکشه وی وی ده تاسو ناومیده کوی که من نور هم خپل کار تا او خپل حدسو تا نجده کوی
بعضی کامنتونا چه او اینم حقامی نورم حدسوی چه د وطن لپاره بس یو څو وایم چې هغه نورم بد تاثیرات وکړي خو بعضي کمنټونه چې د ځینو خلکو وینم لکه ډاکټر شو انجینر شو یا بل سیاسي کار شو هغه مې ډیر نو امید کې زړه مې مات شي زه وایم زه څه کوم تاسو څه کوئ نو دا خلکو پرې فرق دی کوم خلک چې ماته منفي کمنټ کوي ځنه چې بې سواد وي له هغه مې زړه نه بدیږي هغه ما نورم تشویق کوي زه وایم لدی ډول عادت نور سزا ورکول شي خو هغه خلک چې تعلیم لري سیوار لري او هیږي د وطن په دې حالات سترګې پټوي نو هغه مې ډیر نو امید کوي
البته مونږ به د خبرونه په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو خو اوس لغنه مخکې یو ورستۍ پښتنه ما غوښتل پښتنه وکم چې په ماشومتوب کې مو سندره ویلې که ورسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوې چې تاسو ویلای شئ سندره
ولا ما چې ماشومتوب کې د سید احمد خان او ماربیک شعر او شاعري ولیدل له هغه ځای مې له شعر او شاعري سره علاقه پیدا شوه ډیر ماشوم ما خو ما ته په ملته شعر او شاعري خوند راکو یا په مکتب کې ومه
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي
هو د دې خوست ولسی سندرغاړي دي ډیر نوم لري مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعري کې ما ته هغه لغتونه ډیر خوند راکول چې ما دغې نه ده شعر او شاعري سره لقه پیدا شوه ما به هم لغتي مجلسونه کول بیخي ډیر خوند یې راکول هغه د واجې ما شعر او شاعري ته مخه کړه
ډیر زیاته مننه توکلی زدران د خوست سیمه ایز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یو سندره هم واوري
قربانا دیوانو نا غرزی دلی
پهیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دو نا دمڑای نا بیرا وو نا غرزی دلی دمکتب شاگیر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لسنائی کی تابو نا غرزی دلی دا زرگر دو کن پخ پل زائی پاتی شوائے خلا زارو نای لاسو نا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامی نشتا خواس کرو پاسی زڑو نا غرزی دلی ڈارا پورتا کا تیناشی حلزم کی تا سارو نا غرزی دلی دخموشی خاموشی زاور وک مندے پٹ پزرونو کی مورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلقو ایمانو نا غرزی دلی سڑائی دا حیرانائی پا کولا ناس دائی لسہری نائی رنگو نا غرزی دالی تو کلی زاد راڑ پا چیغو چیغو جاڑی حلا ورطائی شیرو نا غرزی دالی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز چلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
شرانو